په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې طالبان وایي د چین لوري ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونۍ ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشمې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړه. سویس وایي په تېره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل چې تېره میاشت په سویس کې 1,304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثر پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سرې میاشتې ټولنه وایي نوي تنه افغان ماشومان د تداوي لپاره جرمني ته ولېږل سول. د ټولنې پرون ویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو، د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي دي. په همدې حال کې 19 افغان ماشومان چې وړاندې د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي وو، له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 500 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت، کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه، بلکې له یوه درېمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسې د ترکیه په آنتالیا کې پیل سوی. څو نوي لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په آنتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په تلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستره جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه، په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خپرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې دې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. سوریې، بیلاروس، شمالي کوریا او ایرتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 38 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نااعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بې له دې چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه غواړي طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي، یا هغه نړیوال غواړي، یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی غوسته د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همداراست د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوه تړون تشبند چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ځینې هغه مېندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپل لونو د ورته برخلیک په اړه اندېښمن دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نتوانې دي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لونی له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم پرې اړه تفصیل.
هغه میندې اونجونی چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله لزده کړو بي برخه شوې دي. یو انجلۍ د خپلې پرونی تجربې پاړه وویل:
مو وخت چې خوانځي ته لاړو، موږ ته اجازه را نه کړل چې خوانځي ته ننوځو، او موږ بیرته کورونو ته راوستلو. او دې وی شی بل پر مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې انجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لزده کړو څخه د ممانعت ترخی خاطرې لري. د دغې انجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یو ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه.
اوس چې د مادلور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل شي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستي نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول شوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بیول شوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشري حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کیږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وایستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسیدو او میشتیدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څارډلې د 2020 د نوبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د سردلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسې کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د دلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. د همداراس ویلي د شاک په حال کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. د بشري حقوقو د سارډلې په راپور کې ویل شوی چې د فرانسې حکومت د افغان کډوالو د هرکلی، ژر میشتولو او ملاتړ لپاره مهمې هڅې کړي او د دې مؤسسې په وینا په کار ده چې له هغوی سره لا ډېره مرسته وشي.
د بنسند صنعتکارانو ټولنه وایي که د دوی کاري ستونزو ته حل لاره پیدا نسی د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د وتلو ګراف به لا نور هم زیات سي. د برښنا او د کافي مځکې نه موجودیت، د مالیاتو په قانون کې مشکلات او د بانکونو غیر منظم فعالیت هغه ستونزې دي چې دوی ورته اشاره کوي. دا هم تفصیل.
د برښنا نشتون، د مالیاتو په قانون کې ستونزې او د ځمکو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې له کلونو کلونو د جدي ستونزو په توګه یادوي. د دې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې د طالبانو له مشرانو سره شریکې کړي او هغوی ورته د حل ژمنه ورکړي. ښاغلی صافی وایي که دغه ستونزې حل نشي په افغانستان کې به د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د وتلو کچه نوره هم زیاته شي.
همدا صنعت ده چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خو هغه امکانات چې دې برخې ته اړتیا ده لکه برېښنا، بیمه، ځمکه، منظم بانکي نظام او د ښه چاپیریال رامنځته کول چې باید مساعد شي خو نه دي شوي. زموږ غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې چې کومې ژمنې شوي هغه باید عملي شي.
د ښاغلي صافي په وینا جدي ستونزه د بانکونو غیر منظم فعالیت دی چې باید دغه چاره عادي حالت ته وګرځي تر څو د صنعتکارانو ټولنه وکولی شي د بانکونو له لارې خپل خام مواد له نورو هیوادونو وپیري. د طالبانو ویاندویانو که څه هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو د کارونو د عادي کولو لپاره هڅې کوي. له دې وړاندې په کابل کې د صنعتي پارکونو د فعالیتونو درېدل د برېښنا نشتون په ګوته شوی و او د صنعتي پارکونو ټولنې ویلي وو چې شاوخوا 50% فابریکې د همدغو ستونزو له وجې خپل فعالیتونه کم کړي. دغه ټولنه وایي افغانستان یوازې په کلني ډول د شاوخوا $1 میلیارد په ارزښت توکي له بهر واردوي چې د دغه هیواد د صنعتي کېدو په صورت کې به دغه پیسې سپما شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو له غړي وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې.
پر اوکراین د روسیې د یغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیزې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. هماسې چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي.
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو